په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د یو شمېر وسلوالو د وژنې ادعا کوي. نن په کابل کې د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه پرانستل کیږي. یو د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوې پوځي مفکوره منظور کړې چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د هوایی بمباری پر مهال لکتر لګه یو دیرش وسلوال وجل دي. پرون ناوخته د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنگي جازونو یې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې پرون د هوایی بریدونو پر مهال ولس وسلوال ووجل. دا راز د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې هم پرون د جنگي جازونو په بریدونو کې څوارلس وسلوال وجل شوی دي. پوز ادا کوي چې په دې عملیاتو کې یې د وسلوالو یو شمېر مرکزونه هم تباه کړي دي. بلخوا د محسود طالبانو ویاند او د عسکري ډلې ویاند د آی اس پی آر دغه داوا رد کړې ده. ویل یې دي چې په دې هوایي بمبارۍ کې دوی ته زیان نه دی وخته. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جنګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللې ده. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین ویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضرب عزم نومې پوځي عملیات د دې هیواد نه د ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. نوموړي زیاته کړه چې د په فکر د پاکستان نه د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک نومې وسلوالې ډلې تقریبا ټول غلي غړي ختم کله شوی دی او که څه هم پاتې وي نو هم شمیر به ډیر کم وي. یاد وسلواله ډله د چین په مغربي صوبا سینکیانګ باندې دغه هیواد د واکمنۍ مخالفت کوي. په دې صوبا کې د چین اقلیتي مسلمانانو ترک یوغورو اکثریت دی. هلته د صدر جنګ پینګ په حواله ویل شوی چې د صدر ممنون حسین ته ویلي چین به د پاکستان سره د ملي امنیت محفوظ کولو په حالو ځلو کې مرسته کوي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړی دی. د پوز د مطبوعاتو د سانګي ویان د ټوئیټر د لارې ویلي چې شپږم وسلوال ته د عمر قید سزا ورول شوې ده. دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل، په کوټه کې فرقه ایزه پیښو، په خیبر ایجنسی کې د جنکو په سکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پولیسو په خوانې ډي اي جي وجل شوې ده. د کوټه خار پولیس وايي د خار په سریاب سیمه کې د چهارشنبه په ماخام نامعلومه وسلوالو د پولیسو په خوانې ډي اي جي قاضي واحد په دازو وواجه. پولیس وايي وسلوال په موټر سایکل سوارو چې په تیښته کې بریالي شوې. تر اوسه د پیښې ذمہواري چا نه قبول کړې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي دا کوي چې 15 پاکستانی وسلوال جنیولې دي. د یاد ولایت د امنیه قماندان پاسوال فضل احمد شیرزاد په نوښت یو خبری غونډه ته ویل چې ځواکونه یې په مومندري بلسوالۍ کې د غشت پر مهال 15 وسلوال نیولې چې د پاکستان نه وروختي وو. نو موړې وای
مومندري د پاتسول او په ساحه کې 15 نفر وسلوال طالبان چې هغه د ډیورن د کرشې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی د 15 مل کلاشنکو پوسلو سره د هغه سره ډیر لسال کې لاسيبونه یو را د سره چډول موټر او د هغه سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزنی پر مهال باندې نیولې دي. د هغه موضوع هم تڅړین لاندې ده.
افغان چارواکي وايي د ډیورن کرخ سنځ دی د وسلوالو شتون د پخوانه زیات شوه. نن په کابل کې د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ دوه ورځنۍ غونډه پرانستل کیږي چې په کې به د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د نننۍ ناستې په اړه رسنیو ته ویل په دې غونډه کې به په دریو موضوعاتو بحث وشي، یعنی د انرژي او قدرتي وسيلو، د سیمه د پیوستون او د سوداګرۍ د ودی په اړه به پکې خبرې اترې کیږي. دا د ریکاش په غمه غونډه ده. د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا لومبلي غونډه په 2015 کال کې په کابل کې شوې و. بیا د ریکا نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین مکارتی ویلی ایوان با په راتلونکو هفته کې د ایران سره شوی اټمی لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره راي ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلی د لړکې به د رواني میاشتې د 9 نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپل رائے اچوي. ټاکل شوی چې د امریکا سینټ به هم د رواني میاشتې په 8 نیټه د چوټیانو ختمېدو نه پس د ایران په معاملې بحث شروع کوي. د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منزور کړي چې پکې روس پوځي مخالف ګرځول شوی دی او د نیټو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هواد باندې د هلو زلو لپاره غږ شوی دی. په دې حق لا د روس له اړخه رسمي د رادي عمل مختنه دی راغله. روس چې په نیټو کې د یوکرین د شاملېدو مخالفت کوي هغه دا ویروي چې ګنه د یوکرین په ختیځ کې یې بیلتون پالو ته وسلې او اسکر استولې دي. بلخوا ماسکو ژمنه کړې چې د روسي غړو او وسلو جوړونکو کارخانو خلاف د امریکا د پراخیدونکو بندیزونو بدل به اخلي. د دې بندیزونو مقصد په ایران، شام او شمالي کوریا کې د وسلو د خرڅولو مخنیوي کول دي. د روس د خارجه چارو وزارت پروند د امریکا دغه ګامونه د دشمني د اقداماتو ورسته کړی ګرځولې دي او ویلې دي چې دا به په نړیوال استحکام ډیر اثر ولري او یقینا امریکا د امریکا په مفادو به هم بیرته گزارو کړي. دا راز د روس د صدر دفتر ویان دیمتری فیس کوب هم دا جواب ورکولو ژمنه خودلی ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته اسلام آباد نظم خبريال سیرا ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی 50 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپی 50 پیسې او په 1.95 روپی یو یورو په 1.5 روپی 10 پیسې او په 1.5 روپی 35 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپی 45 پیسې او 25 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 10 پیسې او پویش روپی 95 پیسې او یو افغانی په یو روپی 15 پیسې او په یو روپی 35 پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې پورس په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30 بنو کې 30 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګری سینټیګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري د پاکستان پوځ دا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال او د خیبر جنسي په تیرا کې یو شمیر نور وسلوال وژلي دي. بل خدای ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې پرون یې غلطه پاکستانی طالبان نیولې دي.
جنځنه پر وسوال طالبان چې هغه د سوات او باجوړ د شاهدي د خپل غزنی پر مهال د مومندري په ساحه کې نیولې دي.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذي وایي د خیبر پختونخوا له گورنر سره لیدو بایکاټ کړی دی. د خیبر جنسي نه سېنېټر د دوی دغه پریکړه دا علت خي
ډیولپمنت فوندونه چې مسالې جوړې کړې دي د ریفارم څخه والا باندې موږ په اعتماد کې نشو غستای.
او کابل نن او سبا د سیمایي همکارۍ پر موضوع د یوې غونډې قربتوب کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستيال هیلمند چې افغان حکومت به د سیمې او د نړۍ هیوادونو ته د خې حکومتداري د ظرفیت درلودلو لعمله ډاډ ورکړي.
افغانستان خلکو ته او جهانیانو ته وښودل شي چې دا دولت د دې ظرفیت لري چې هم فساد ته منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی موجود پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې افغان پولیسو تصویر مې د شمالي وزیرستان په شوالو د خیبر جنسي په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوائي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دواړو سیمو کې یو شمېر وسلوال وژل شوی او د غوي مرکزونه هم لمنځه وړل شوی دي. خپلواک سیمایزو سرچینو د پاکستان پوز د ادا او پخله نه دکړي. دا هم باید وایو چې مسعود طالبانو هم د پاکستانی پوز دغه داو تردید کړی دغه خبره ناسمه بلل ده. تفصیل په دې رپورت کې اوري. د پاکستان پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون چار شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې جنگي جټ الوتکوې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر اجنسۍ په تیرا کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او لږ تر لږه 1.5 وسلوال یې وژلي دي. اعلامیه کاږي چې پر شوال شویو هوایي بریدونو کې 1800 او د تیرا په هغو کې 44 وسلوال وژل شوي او د هغوی یو شمېر مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. ویل کېږي چې په یادو سیمو کې دا مهال د حقانی شبکې او پاکستانی وسلوالو طالبانو جنګیالي پټتي چې د تیر 2014 میلادي کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته دغو سیمو ته تښتېدلي او حمله هغو ځایونو تر وروستي بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د تروریستي بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې پر کارول کېدو اندېښنه وښوده او د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو یې وغوښتل چې د حقاني وسلوالې ډلې پر ضد سخت اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی رویټرز خبري ایجنسی ته په شوال کې د تازه هوایي بریدونو پخلی کړی او همدارنګه د وسلوالو د څلور مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي د تیر کال له جون میاشت راهیسې د هزار بے عزب په نامه په شمالي وزیرستان کې د پیل کړو خپلو عملیاتو په ترڅ کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او همدارنګه بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نتورک یې له منځه وړی او د یادې سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. هم د پوست په وینا د شمالي وزیرستان عملیات یې ورستی پړاو ته ننوتی او یوازې شوال سیما چې دنګ غرونه او ګور ځنګلونه لري د وسلوالو لپاکولو پاتې ده. باید وویل شي شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر ورتګ د لګېدلي بندیز له کبله لا تر اوسه خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د وسلوالو د وژلو د پاکستان پوز د اداو پخلی نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای په هغه هیواد کې د ختیز ترکستان د اسلامي غورځنګ بنوم د یو غور وسلوال ډلې ټول وسلوال ځپلې دي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون بیجینګ ته د یو سفر په ترڅ کې کړې دي. تفصیل د اجمل اندناور.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په بیجینګ کې د چین ولسمشر سره کتلی او هغه ته ویل چې دوی په پاکستان کې د یو غور وسلوالو مرکزونه لمنځه وړي. چین په خپل لویدیځ شینجیانګ سیمه کې په روانو نکرالیو کې د ختیس ترکستان د اسلامي غورځنګ په څیر یو غور ټبرې وسلوالې ډلې ملامتوي. څوک چې د چینایي چارواکو په وینا د ختیس ترکستان په نوم د خپلواک دولت جوړول غواړي او تر ډېره غړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمو کې دي. خو ګڼ کارپوهان د چین د دې دا پاړه چې د ختیس ترکستان په نوم یو منسجمه وسلواله ډله دی اوسي پوښتنې راپورته کوي. پاکستاني ولسمشر ممنون حسین د چین ولسمشر شی جن پنګ سره په کتنه کې ویلي په روسي او پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې ترورستان په بریالیتوب سره لمنځه وړي. د رویټرز خبري اژانس د ممنون حسین لخوا وایي د پوځي عملیاتو د ختیس ترکستان د اسلامي غورځنګ د وسلوالو په ځپلو کې هم ډېر مرسته کړې او زیاته کړې ده. د دې ډلې ټول وسلوال په پاکستان کې لمنځه تللي او کپاتې هم وینو د ګوتو په شمیر څو تنه بوي. پاکستاني چارواکي کسام ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې په ورستوي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول کورنۍ او بهرني وسلوال ځپلي، خو یو شمېر څارونکي وایي په دې عملیاتو کې پاکستاني پوځ د وسلوالو په وړاندې توپیري چلند کړی او هغه وسلوال نه دی پنهخه کړی چې خپل د پاکستان سلامتۍ ته خطر نه ګڼل کیږي. په دې ډله کې یو شمېر افغان چارواکي د حقانی د شبکې یادونه کوي او وایي د حقانی شبکې وسلوال په دې عملیاتو کې نه دی اغیزمن شوی او لا هم په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. ممنون حسین د دویم نړیوال جګړې د ویایم کلیزی په مناسبت د پوځي تمریناتو د لیدو لپاره چین ته تللی او هلته یې چین او پاکستان دوه وسپنیز اورونه بللي. په تیرو څو کلونو کې د چین په شینجیانګ ایالت کې په ناکراروي کې سلګونه کسان وژل شوي. چینایي چارواکي پړه پر وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو ډلې وایي د دې نارامیو لوی علت په دې سیمه کې د غور ټبر مسلمانانو سره د چینایي چارواکو ناسم چلند او پر اسلامي عقایدو او د خلکو په سیمه ییز کلتور د بندیزونو لګول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دی او پوځي ادارت د هغه پریکړه منځوري ورکړې چې پترس کې د ترهګرای په تور پیژندل شو 500 نورو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې د پېښور پرې وسکول د طالبانو تر برید وروسته د پاکستان حکومت په هیواد کې پوځي ادارتونه جوړ کړل ترڅو د ترهګرای پېښو سره تړلې دوسیې زر فیصله کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
پاکستان کې ترهګری مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی پوځي عدالتونو د ترهګری په پیښو کې ککړ 15 نور وسلوالو ته د مرګ او یو ته د عمر کې سزا اورولې ده. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د دې سزاګانو توثیق د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف کړی دی. دا ټول ملزمان ولسی وګړي دي. د دې د بنو جیل حملې، لاهور کې د یو وکیل په قتل، په کوئټه کې فرقې سپېخو، په خیبر ایجنسۍ کې د جنکو په سکولونو او د پولیو مخنیوي په ډلو حملو کې ککړ وو. دا وخت په ملک کې د ترهګری په پیښو کې ککړ وسلوالو ته فوري سزاګانې ورکول لپاره نه پوځي عدالتونه کار کوي. ISPR لخوا جاري شوي تفصیلاتو مطابق محمد صابر شاه عرف اکرام الله ته لاهور کې د یو وکیل په وژنې د مرګ سزا اورول شوې ده. د ISPR مطابق مجرم مجسټریټ او عدالت ته د خپل جرم اعتراف کړی دی. د دې مجرم تعلق یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم سره دی. په کوئټه کې فرقهیي سپېخو کې ککړ حافظ عثمان عرف عباس په اړه د ISPR بیان زیاتوي چې دی د فرقهیي سپېخو نه علاوه په پولیس اهلکارانو حملو کې هم ککړ وو. ISPR بیان مطابق حافظ عثمان عرف عباس یو ڈی ایس پی په شمول څلور د پولیس اهلکاران وژلي وو. په دې دوه سندکارانو سید طالب اغا او د سید جواد اغا د وژنې هم تور وو. نوموړي خپل جرم پوځي عدالت کې قبول کړی دی. د قتل بل مجرم اسد علي عرف الیاس بایجان په اړه د ISPR خبر پاڼه وایي چې نوموړي ته په کراچۍ کې د درې کسانو په وژلو د مرګ سزا ورکړی شوې ده او د دې تعلق ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره وو. مجرم طاهر په اړه د پوځ د مطبوعاتو د څانګې خبر پاڼه زیاتوي چې د تعلق هم ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان سره وو او په بونو کې په جیل حمله کې ککړ وو. مجرم طاهر په قانون نافذ کوونکو ادارو حملو کې هم ککړ وو. دته هم د مرګ سزا ورکړی شوې ده. مجرم فتح خان په اړه بیان وایي چې یو ناقانونه ګرځول شوی تنظیم سره تعلق لرلو او د خلکو مرې پرې کولو او په پولیو ډلو حملو کې ورته د مرګ سزا ورکړی شوې ده. د دې علاوه بل یو مجرم کاری امین شاه عرف الیاس امین په اړه د ISPR بیان زیاتوي چې د هم ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرلو او د جنکو په سکولونو حملو نه علاوه نوموړي وسلوال ته مالک مک فرهمه کې هم ککړ وو. د د عمر کې سزا ورکړی شوې ده. یاد دی چې تیر کال په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حملې نه پس د پاکستان حکومت او پارلماني مشرانو د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وسلوالو ته فوري سزاګانې ورکول لپاره د دې پوځي عدالتونو په جوړولو اتفاق کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ننګرهار امنیتي چارواکو پرون وویل د خپل عملیاتو پر مهال یو شمیر پاکستانی طالب وسلوال له وسلو مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د چارواکو د غراز د نشئی توکیو د یو شمیر قاچاقبرانو د نیولو خبر هم کړی ده. لجلال آباد د شاه محمود شینواری رپورټ ورو.
د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د چهارشنبه پر ورځ لګرمی ورسته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د دوی ځواکونو د مومندري ولسوالۍ د باسوال په سیمه کې 15 تنه پاکستانی وسلوال له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي.
مومندري د پاسوال په ساحه کې 15 نفره وسلوال طالبان چې هغه د ډیورند د کرښې دی خو د سوات او د باجوړ د ساحې دی د 15 میل کلاشنکو وسلو سره د هغو سره 14 سال کې لاسي بمونه یو را د سراچ ډول موټر او د هغو سره مکمل شاجورونه او مهمات د خپلې غزمې پر مهال باندې د مومندري په ساحه کې نیولې دي. د هغو موضوع هم تر څېړنې لاندې ده.
شیرزاد وویل په ورته وخت کې د دوی ځواکونو په سرخود او بیسود ولسوالیو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اووه تنه قاچاقبران د 103 کیلوګرامه نشئی توکو چې په څلورو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو نیولې.
په څلورو بیلابیلو قضیو کې د مخدره توکو قاچاقبرون کې چې تعداد یې و نفره کېږي او 103 کیلوګرامه ډول ډول مخدره توکي د څلورو راتو وسایتو سره یو ځای د بیسود او سرخود ولسوالۍ په ساحو کې نیولې دي چې د قاچاقبرانو دا مواد مکمل د مارکو چې د شینوارو غلي خېلو صحیح دی اخته انتقالولې.
د امنیه قومندانې د معلوماتو له مخې په بلابلو قضیو کې لنیول شو کسانو څخه پلټنې روانې دي. سره له دې چې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا قاچاقبران او د دولت وسلوال مخالفین نیول کېږي، خو له بلې خوا د ډیورند کرښې په غاړو کې د وسلوالو شتون هم تر پخوا زیات شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي چې په متفقت هوګې د خیبر پختونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره له لیدو بایکاټ کړی دی. دوی زیاتوي چې گورنر د دوی د سیمو د پرمختیايي پروژو مخه ډب کړې او دا چې د قبایلو د ستونزو د واري په برخه کې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي. پر دې موضوع د مجید بابر رپورټ ورو.
د قبایلی سیمو ځینې پارلماني غړي وایي چې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسي هغه پریکړه چې د پارلماني غړو د ترقیاتي فنډونو د منجمد کېدو په اړه کړې دوی ته منظور نه ده او د دې له وجې دوی به د احتجاج په توګه د خیبر پختونخوا د گورنر د ټولو غونډو او ملاقاتونو نه تر هغې بایکاټ کوي تر کومې چې د دوی ترقیاتي فنډونه بیا بحال شوي نه وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو نه د منتخب شوو غړو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل وویل
زمون سره مسلم لیگ نون والا دری ایم این ایز بو ایچ وی آئی والا یو سینیٹر یو ایم این اے وو دی پی ٹی آئی والا یو ایم این اے وو اونر مون انڈیپینڈنٹ وو مون داغا فیصلہ وکړه چې مون با دی گورنر ہاؤس هم بایکاٹ وکړو دی گورنر دی هر پروگرام هم بایکاٹ وکړو او کا فار ایگزامپل گورنر زما حلقې ته راشي نو زه به نه ورځم چې تر کومه پورې گورنر خپل چې کوم ډیولپمنټ فنډونه یې کوم مسالې جوړې کړې دي او ورسره د ریفارمز حواله باندې مونږ په اعتماد کې نشو اغستای. جوډیشل ډیپارټمنټ یې جوړ کړو مونږ ته هیڅ پته نشته چې څنګه جوړ کړو څه کار به وي کله به کېږي مونږ پکې انوایت نه کړو. نو همدغه خبرې دي چې د ریفارمز حواله کې به مونږ تحفظات دي ډیولپمنټ په حواله کې مونږ تحفظات دي.
دا چې هغه کومې رواني پروژې وي چې د دغې فنډونو د منجمد کېدو له امله نامکمله پرتې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د قرمه قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي خود قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله بیا د پارلماني غړو لخوا د فنډونو د منجمد کېدو خبره ردوي او زیاتوي
نو
د قبایلی سیمو لپاره د ترقیاتي بجټ د دستاویز لمخه سخ کال د یادو سیمو لپاره 19 ارب روپے ترقیاتي بجټ مختص شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو کابل نن او سبا د ریکا یا د سیمایزي همکارۍ د غونډې او بیا شنبه او یک شنبه د سام په نوم د لندن او ټوکیو د نړیوالو غونډو د جواب ورکولو د کانفرنس قربتوب کوي. افغان حکومت وایي د غونډو ته چمتواله نیولې وړاندیزونه ورته لري او هیله لري چې نړیوال بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډو په اړه تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمایزي همکارۍ په نننې غونډه کې پر انرژي، طبي منابع او سیمایز پیوستون، سوداګري او د خصوصي سکتور پر ودې خبرې کیږي. دا د ریکا شپږمه غونډه ده. افغان دولت هیله مند دی چې د اصل به د ریکا لغونډې شي نتیجې ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې رسنیو ته د شو نتیجو علت داسې بیان کړ.
ما امیدوار هستیم کې
موږ هیله لرو چې د ریکاش په ګمه غونډه کا او مؤثره تر سره کړو. دا چې موږ د ریکاش په ګمه غونډه زیاته هیله لرو لامل دا دی چې په دې کانفرنس کې به د ریکاله په خوانیو تجربه او درسونو څخه ګټه واخیستل شي.
د ریکا په غونډه کې د دې شو یوادونو او چلويشتو نړیوالو او سیمایزو مؤسسو استازي ګډون کوي. د ریکالمړی غونډه لاس کاله مخکې په کابل کې جوړه شوې و. بیا یې څلور نورې غونډې په پاکستان، هند، تاجکستان او ترکیه کې ترسره شوې. د ریکاب سبانې غونډې کې به د نن ورځې پر وړاندې زونو غور وشي او د حل لارې چارې به ولټول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزای د ریکاب غونډې پر اهمیت ټینګار کوي او د دې غونډې بریالیتوب د سام د غونډې بریالیتوب ګڼي.
دولت په دې ماموریت کې ناکام راشي د دې وروسته د سام پر امر باندې کانفرنس کې د لندن د کانفرنس کې د امره هغه چې هم د موږ ناکامي ګو او هغه وادي چې جهانیانو ته ورکړي دي چې موږ سره کومک کوي او موږ به په فساد د منځل وی شو خی دار را منسکو او سالم مدیریت را منسکو هغه کې هم د ناکام راځو. نو زه باور لرم چې موږ دولت د بیروباسي او زموږ هیله تجارت چې افغانستان کې لا اوس هم کارمه گزاري فرصتونه شته او عملا باید افغانستان خلکو ته سکتوري خصوصي او جهانيانو ته وښودل شي چې دا دولت د 2005 لري چې هم فساد منځوي شي او هم ښه مدیریت کولی شي.
تاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ کابل د ټوکیو او لندن د غونډو په دوام د دوړخیزه ځواب ورکولو د دوه ورځنۍ نړیوالې غونډې کوربه وي. په دغه ناسته کې به چې د سام په نوم یادیږي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو د دوام او د افغان حکومت لخوا د شمنو د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې وشي. د ټوکیو په غونډه کې په 2012 کال کې له افغانستان سره د شاوخوا 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه. د دې مرستو په بدل کې له افغان حکومت نړیوالې ټولنې له اداري فساد سره د مبارزې د ښځو او ماشومانو د حقونو اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې د پرمختګونو ژمنې واخیستې. تیر کال بیا د لندن په کنفرانس کې یو ځل بیا نړیوالو پر دې ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي هغه سیمې چې په جګړو کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي زر بیرته د غوي لاس تلويږي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د تصفیه شویو سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې ځینې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي دي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د حکومت د چانیزو عملیاتو څخه یو ونی نه تیریږي چې وسلوالو طالبانو تصفیه شوی یو شمیر سیمې بیرته لاندې کړې دي. دغه سیمې په هلمند، غور، ننګرهار، نورستان، بدخشان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې وي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو لخوا له وسلوالو مخالفینو څخه ونیول شوې خو یو ځل بیا د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي عبدالحی اخونزاده وای افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په عملیاتو کې وسلوالو ته درانه تلفات واړول خو د یو منظم پروګرام د نشتون لامل یو ځل بیا یاد سیمه د وسلوالو لاسته ورغله.
اوس مساکله او څنګه جنگ مرکز ګرځیدل یا کچکی ولسوالي طالبان خراق مونږ باندې معاملې انت دا غوتم تلفات واړول د تیغه سیمه به تخپل تر کنټرول لاندې راوستله. د مساکله ولسوالي د لاس ورو لاس دوره تورې کیږي بس هم د طالب د خواځ حملې کې زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې یا د امنیتي ځواکونو د خواځ خبر طالبان باندې عمله کې تر سره کیږي. نور منطقه بازار ولسوالي ټول وسم د طالبان تر کنټرول لاندې.
د افغانستان یو بل ولایت فاریاب چې په تیرو 2 میاشتو کې د سختو جګړو شاهد وو. په فاریاب کې پوځي عملیات چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرتابه ترسره شول د ځواکونو لوټلو وروسته یو ځل بیا سیمه وسلوالو نیولې ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استاد فتح الله قیصاری وای د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتین سیمه بیرته د وسلوالو لاسته ورغلې ده.
د قیصار ولسوالۍ د خواجه کینتی په نامه یو سیمه او یو شمیر نور کلی وسلوالو بیرته نیولې دي. دا به خوي هغه ځایونه چې دولت یې نیسي وی ساتي او امنیت خوندي کړي. باید له دولت نه پوښتنه وشي چې ولې دا سیمه پرېږدي.
دا مهال افغان ځواکونه په څلورو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو سره په سختو جګړو بوخت دي چې له مالی تلفاتو سربیره ځاني زیانونه هم لري. د افغان پوځ یو پخوانی افسر باری اریزوای چې حکومت باید د تصفیه شوی سیمو د ساتلو لپاره یو ستراتیژي جوړه او پلي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت مانی چې له چانیزو عملیاتو وروسته یو شمیر سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي خو خبرداري ورکوي چې وسلوال طالبان به د ولسوالیو په نیولو بریالي نشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افسل امانوایی
په عملیاتو کې او د عملیاتو پر مهال ملي دفاع وزارت خاص اهداف لري. په دې برخه کې ستراتیژي موجوده ده. خداسه هم شته لیوي سیمه چې ځواکونه وزي وسلوال هلته ځای پر ځای کیږي.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسی جرګې ځینې غړي په دې باور دي تر هغه چې افغان امنیتي ځواکونه په درنو وسلو سمبال نشي د دې توان باونه لري چې تصفیه کړي سیمه تر ډیره وخته او وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک دي به شک چې خو
زینو ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه
کې دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان پوز ادا کوي چې پرون یې د هوایی بریدونو پر مهال د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ولس وسلوال او د خیبر ایجنسی په تیرا سیمه کې څوارلس وسلوال وجلي. بلخوا د وسلوالو طالبانو محسود ډلې د آی اس پی آر ادا رد کړي او ویلي دي چې په دغه عملیاتو کې دوی ته زیان نه دی وښتی. د پاکستان صدر ممنون حسین د خپل چینی سیال جی جینګ پینګ سره د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ورورولي او تعلق د وسپنې په شان مضبوط بللی دی. پرون په بیجنګ کې د خبرو په وخت ممنون حسین وویل چې په پاکستان کې د وسلوالو خلاف روان ضربې ازب نومې پوځي عملیات د هیواد نه ترهګرۍ په ختمولو کې بریالي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف 15 نور وسلوالو ته د مرګ د سزا ورکولو توثیق کړي. د فوج د مطبوعاتي څانګې وینا ده چې دا وسلوال لاهور کې د یو وکیل په قتل په کوټه کې په فرقیزه پیښو په خیبر ایجنسی کې د جنکو پوسکولونو او د پولیو د مخنیوي په ټیمونو حملو کې ککړ وو. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتی چارواکي دا کوي چې د پاکستان سوات او باجوړ سره تعلق لرونکي 15 وسلوال نیولي. د یاد ولایت د امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد پرون یوې خبری غونډې ته ویل چې د وسلوالو سره یو کلاشنکوفونه او لاسي بمونه هم نیولې دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د اکثریتي ګوند مشر کیوین میک کارتی ویلي ایوان با په راتلونکي هفته کې د ایران سره شوې اټومي لوزنامې د نامنظوره کولو لپاره رای ورکوي. هلته په ایوان کې د اقلیتي ګوند مشر نانسی پلوسی ویلي د لړکې بعد روانې میاشتې د نهمې نیټې نه بحث شروع کیږي او په 11 سپتمبر به د ایوان غړي خپل رای اچوي. او د یوکرین د ملي امنیت شورا پرون یو نوی پوځي مفکوره منظور کړي چې پکې روس پوځي دښمن ګرځول شوی او د ناتو د غړیتوب ترلاسه کولو په لړ کې په هیواد باندې د حالو ځلو لپاره غږ شوی دی.
لند خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت د تیر کال نه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړي دي او دې دوران ډرون حمله هم ترسره کیږي. د پاکستان د حکومت او اولس لورې د دغه حملو د غندنې او مخالفت باوجود قبایلي سیمو کې په ډرون بدونو کې هیڅ کمی نه راځي. خو سوال دا دی چې هر کله د پاکستان لورې سیمه کې د ترهګرو په ضد فیصلیز عملیات روان دي نو بیا د امریکا له لورې د دغه قسم ډرون بریدونو څه جواز جوړیږي. ورسپانه لیکي چې ترهګری د جرړې نه ختمول لپاره پکار ده چې د طاقت د استعمال ترڅنګ د دې د بنیادي علتونو د لمینځه وړلو لپاره دې هم هڅې وشي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي توجه څخه محرومه پاتې دي. که حکومت هغوی ته د ښاري سیمو وګړو په شان اسانتیاوې برابر کړي نو ورسره به په سیمه کې ترهګری ختم شي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د نه پورس شوی ملاقات کې په دې خبره اتفاق وکړو چې د ترهګرو پر ضد به کاروایی جاری ساتلی شي او په کراچۍ اپریشن به هیڅ قسمه دباو قبول نه کړو. ورسپانه لیکي چې په قامی اکشن پلان تیزی سره عمل درآمد شروع کړی شوی دی او د هغه خلکو پر ضد هم کاروایان روان دي چا چې قامی خزانه لوټلې وه او بیا دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې هم کارولې شوی دي او دا ډیر بدترین صورتحال وو. خو د دې حالاتو کې بهتري راوستو او کرپشن مخنیوي لپاره حکومت خلق نیولی دي نو اوس دا تاثر ورکړی کیږي چې حکومت انتقامی کاروایان شروع کړی دي او جمهوریت په خطر کې دی. خو په حقیقت کې د حکومت د ګامونو نه جمهوریت په خطر کې نه دی بلکې جمهوری تقاضا هم دا ده چې چا هم قامی دولت لوټلې وي نو د هغوی د احتساب وکړي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن د هر قسمه سیاسي دباو نه باوجود جاری وساتل شي چې د پاکستان تر ټولو لوی خار کې یو وار بیا امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د نشئی توکو د استعمال او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو او فارن افیرز مجلې بیا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو په اړه لیکنې کړې دي. تفصیل یې له فرخندې اسد اورو.
فارن پالیسی لیکي دوه اونۍ وړاندې خبری ادارې ساؤت ایشیا چینل په پاکستان کې د نشئی موادو د استعمال په اړه په یو خبر کې لیکلی وو. د دغه هیواد د نشئی موادو پر ضد د ادارې ډایرکټر د سینټ یوې کمیټې ته په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې په هیواد کې هر ورځ 200 کسان د نشو له وجې مري او دغه یو زیاته شمیره ده. فارن پالیسی لیکي دا د پاکستان د حکومت لپاره یو د خطر وړ خبره ده چې په دغه هیواد کې د نشئی توکو استعمال دومره زیات دی. په پاکستان کې د مخدره موادو په جرمونو کې نیول شوو کسانو ته د مرګ سزا ورکول کیږي او کچېرې دغه قانون په سختۍ سره عملی شي نو دغه تا د مرګ سزاګانې زیاتېدای شي چې دغه هم یو ښه خبره نه ده. او بیا چې د نشئی موادو په جرمونو کې کوم کسان نیول شوي دي هغه په وړو جرمونو کې ککړ دي او د دوی تر شا لوی لاسونه لا هم نه دي نیول شوي. د نشئی موادو په کاروبار کې چې غیر قانوني دي سمګلران عام خلک د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او دغه اکثره ونیول شي خو تر څو پورې چې د لویو سمګلرانو خلاف کار نه وي شوی تر هغې دغه مسله نشي هوارې دی. فارن پالیسی لیکې دي کې هیڅ شک نشته چې د نشئی موادو استعمال یوې ټولنې ته نقصان رسوي او د دوی خلاف عملی کار هم پکار دی خو په پاکستان او په نورو هیوادونو کې د سزا ورکولو عمل هم د دغې مسلې حل نه دی. باید پاکستان او نور هیوادونه په دې ځان خبر کړي چې د نشئی موادو په استعمال او کاروبار کې ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو په وخت د انساني حقونو سرغړونه ونه کړي. د دغې مسلې یو حل راوستل پکار دی او باید په دې اړه په خلکو کې د پوهې لپاره کار وشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې ملا عمر په 2013 کال کې د مرګ په بستر وو نو په هغه وخت کې د هغه د ژوند او مرګ په اړه خبرونه په مطبوعاتو کې راتلل او اوس چې هغه مړ دی نو دوه کاله پس یې د مړینې د خبر تصدیق وشو. مجله لیکي لومړی د طالبانو لخوا څه نه ویل کېده او نه د اسلام آباد لخوا د ملا عمر د مرګ د خبرونو په اړه څه ویل شوي وو. د هغه د مرګ خبر که څه هم د امریکا لپاره یو ښه خبر دی خو امریکا په دغه خبره څه خوشحالي نه ده ښودلې. که څه هم د ملا عمر د مرګ وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو خبرونه هم مخې ته راغلي. مجله لیکي یو خوا ملا عمر مړ شو بلخوا په طالبانو کې اختلافات راغلل خو واشنګټن ځکه هم د دغه حالاتو پوره ګټه نشي اخیستی چې له بده مرغه افغان حکومت هم د دغه هیواد امنیت په ښه کولو کې ځینې کمزوریانې لري او بیا دې خبرې ته هم پام کول دي چې د خرابو حالاتو نه اکثره وسلوالې ډلې ګټه پورته کوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له ایران سره په اټومي برخه کې د شوي تړون دفاع وکړه. ویل چې د او ولسمشر باراک اوباما دا قناعت ترلاسه کړی دی چې دا تړون تهران د اټومي وسلې له جوړولو راګرځوي. د جانکیری د دې څرګندونو تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری له ایران سره د اټومي تړون دفاع له جوړو ستر دی وکړه چې امریکایي ادارې په کانګرس کې د دې تړون د تایید لپاره کافي رایې خپل کړي. جان کیری په فلادلفیا کې د اساسي قانون په ملي مرکز کې تیر ورځ په یو احساساتي وینا کې وویل په معاصر تاریخ کې د بهرنۍ تګلارې د بلې هرې پریکړې په څیر د کانګرس رایه مهمه ده. ټاکل شوې ده چې کانګرس تر روانې میاشتې په روسیو کې د ایران د اټومي تړون لپاره رای ورکړي. جان کیری وویل داسې شواهد شته چې په هغو کسانو کې چې په ایران کې ډیر د دې تړون د ناکامۍ غوښتنه لري هغوی تر ټولو افراطي کسان دي. د جانکیری تر وینا مخکې دیموکرات سناتورې باربرا میکالسکی اعلان وکړ چې د دې تړون په تایید به رایه ورکړي. له دې سره په کانګرس کې د تایید کوونکو شمیر 34 ته ورسید. دا هغه شمیره ده که چېرته اوس د کانګرس نور غړي له ایران سره د شوي تړون په مخالفت رایه ورکړي نو ولسمشر باراک اوباما د ویټو حق لري. جانکیری وویل که چېرته دا تړون رد شي نو له دې سره د امریکا اعتبار او اعتماد ته زیان اوړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د ایران له اټومي تړون سره په کانګرس کې مخالفت د دې تړون مخه نشي نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د امنیت شورا ټولو غړیو د ایران د اټومي تړون ملاتړ کړی دی نو د دې تړون د اغېزمنتوب په برخه کې هیڅ راز شک نشته.
زه قانې شوی یم. همداراز ولسمشر اوباما زموږ جګپړي پوځي چارواکي او حتی د اسرائیل پخواني پوځي او استخباراتي چارواکي چې دغه تړون موږ په سم لوري روان کړی یو، په داسې لوري چې ایران به کله هم اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو او جرمني سره په جولای کې په ویانا کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه راکموي او نړیوال به پر ایران لګیدلې بندیزونه کموي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اروپای ټولنه تیار ده چې پر روسیې او همداراز اوکراینی بلتون غوښتونکو د لګولو مالی بندیزونو موده د شپږو نور میاشتو لپاره وغځوي. غربي هیوادونه غواړي چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامې بشپړ عملي کولو ته اړ باسي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له ما هارون باچا اوري. اروپای ټولنه غواړي پر شاوخوا 200 روسی شرکتونو، اشخاصو او اوکراینی بلتون غوښتونکو د لګول شوو اقتصادي او سفري بندیزونو موده د راتلونکو مارچ میاشتې تر 15 منټې پورې وغځوي. ډیپلوماټان وایي د دې کار تر شا د ټولنې هدف پر روسیې فشار راوړل دي چې په مینسک کې شوې د جنگ بندۍ لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي. د بندیزونو غځولو په خبره پریکړه ښایي د سپتمبر پر 2مه یعنې د چهارشنبې پر ورځ د اروپای ټولنې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې وشي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه په 155 اشخاصو چې پکې د روسیې حکومت سلاکاران، وکیلان او د اوکراینی یاغیانو مشران شامل دي لګولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د حکومت مهم وزیران د دغه بندیزونو تر اغیز لاندې نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د اوکراین د امنیتي وضعیت له خکېدو وروسته د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو وړاندیز وکړ چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړل شي. خو د اتحادی اکثریت هیوادونه غواړي چې د بندیزونو موده د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول شي. اروپایي ټولنې تیر جون میاشت پریکړه وکړه چې پر روسیه به د راتلونکي کال تر اولنۍ میاشتې پورې مالی بندیزونه پر ځای وساتي. اروپایي اتحادیې، امریکا او نورو غربي هیوادونو پر روسیه د دې لپاره چې په اوکراین کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ یې کاوه مالی بندیزونه ولګول. له روسیې او اوکراین څخه غوښتل شوی چې د راتلونکي دسمبر میاشت تر پای پورې د جنگ بندۍ هغه لوزنامه په بشپړ توګه عملي کړي چې د 13 فبراير میاشت پر 12مه د بلاروس په پلازمینه کې شوی و. دغه لوزنامې په ترڅ کې اوکراین باید د هیواد په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات وکړي او روسیه بیا مکلفه ده چې له اوکراین څخه خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو تیرونه برسلز ته د سفر په محل وویل چې روسیا او اوکراینی بلتون غوښتونکي په دوامدار توګه د جنگ بندۍ د لوزنامې سرغړونې کوي او ځکه نور باندې د لګول شوو بندیزونو موده باید وغځول شي.
دا مشال ریډیو ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیجینګ ته تر سفر دوه ورځې مخکې په یو مرکه کې ویلي چې د لویدیز لخوا د هغه پر هیواد لګول شو بندیزونو له کبله روسی کاروبارونه چین ته وخت دي. خو پوتین دا ونه ویل چې د سږ کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې له چین سره د روسیې سوداګري کمه شوې ده. په دې اړه جزئیات د ملالای بشیر ناورو.
پوتین د روسیې له تاس او د چین له سنهوا خبري اژانسونو سره په ګډه مرکه کې پروندویل چې د روسیې پر ضد د لویدیز لګیدلو بندیزونو د روسیې کورني کاروبارونه هڅولې دي چې له چین سره باثباته سوداګریزي اړیکې جوړ کړي. دا خبره د اروپای ټولنې لخوا د راتلونکو مارچ میاشتې پورې پر روسیې د بندیزونو د غځولو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې وکړه. د ویل چې له 2010 کال راهیسې چین د روسیې سوداګریز ملګری هیواد دی. د زیاته کړه چې په 2014 کال کې پر ناوړه نړیوال اقتصادي وضعیت سربیره روسیا وتوانید چې سوداګریز پنګونه جاري وساتي چې شا او خوا 8.4 میلیارډ ډالر تر ورسیده. پوتین دا ونه ویل چې سش کال یې له چین سره څومره سوداګري کړې ده چې د بلومبرګ خبري اژانس تر راپور لمخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 9% کمه سو او تر 13.8 میلیارډ ډالر ټیټه سو. په سوداګرۍ کې د دغه کمیله کبله به چین او روسیا په 2015 کال کې د 100 میلیارډ ډالرو هدف ته رسیدي. پوتین له چین سره له هغه وروسته پر اړیکو ټینګار کوي چې په 2014 کال کې روسیا کریمیا له اوکراینا جلا کړه او په اوکراین کې د روسي پلوه جلا غشتونکو په ملاتړ سره یې لویدیت سره اړیکې سخت خراب شوې. پوتین د هغو ډیر شو دوارخیزو اسناد په اړه هم یو څه معلومات وړاندې کړل چې د روسیې او چین ترمنځ د سوداګرۍ د تړونو په اړه وو. د ویل چې له چین سره د همکارۍ یو شبیلګه د تیز سرعت ریل پروژه ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
د لیبیا حکومت هغه وخت د یمن، پاکستان او ایران د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولې ده. د لیبیا پوځ پرون وویل د اقدامې په هغه وخت کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی ده. په دغه اړه تفصیل د اجمل اند پر رپورت کې.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشيانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولې وو. د لیبیا پوځ په ویلامې کې ویلي حکومت د هیواد ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو په ورتلو هم بندیز لګولې. ورسلاغه چې یو کال مخکې د حکومت یوې رقیبې ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هیواد په ختیځ کې د یوې وړې برخې کنټرول په لاس کې واخیست. نوموړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت یوازې کولای شي چې د هیواد ته په ختیځ کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو له لارې او همدارنګه له مصر څخه پر مځکنۍ لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. دا اردو یو لوړ پوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړي. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي. دا دې فرمان یو نسخه کې چې د فرانسې خبری اژانس ته رسیدلې او د یو لوړ پوړی پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشيان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه اتباع د انصار الشریعه په نوم مسلوالې ډلې او نورو سختدریزو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300 15000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د 13 جولای میاشت تیزو بارانونو او سیلاونو د هغه سیمې زیاتره سړکونه او پلونه له منځه وړي او همداراز یو د پام وړ شمیر خلکو کورونه هم زیانمن کړي دي. خو د چترال اوسیدونکي وایي د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا حکومت له هغوی سره د سیمو او کورونو د بیا ودانولو په چارو کې تر دې دمه کومه د پام وړ مرسته نه ده کړې. پر دې موضوع له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شورو پورس پیخور پریس کلب کې دا قومي اسمبلی پخوانی غړي عبدالاکبر چترالی او دا چترال سیلاب ځپل سیمونه راغلي مشرانو دا صوبایي او وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چترال د بیا رغونې کارونه تیز کړي او دا سیلاب ځپل خلکو وړنګ کورونو بیا ودانې لپاره هغوی سره پوره پوره مالی مرستې وکړي. دا خبري غونډه وروسته عبدالاکبر چترالی مشال ریډیو ته وویل چې په 13 جولای سیلاب او تیز بارانونو وجہ د بر چترال زیات ترسیمی اغیزمن شوی وی چې خوښه 15 کسان پکې مړه او څه د پاسه سل کورونا په مکمل توګه اړنګ شوی وو.
او اوسه پر کوم اقدامات د مرکزی یا صوبایي حکومت دی نو هغه چې کوم اعلانات شوی دی په هغه باندې هم اوسه پر عمل درآمد نه دی شوی او کار رفتار چې دی بالکل نه دی شوالی ورته ویل شو. اوسه پوری یعنی ټولو علاقو ته لارې هم رسیدلی نه دی، خلق الته رسیدلی نشي.
عبدالاکبر چترالی زیات کړه چې سور از وړاندې دی هغه سره د نورو مشرانو دا چترال سیلاب ځپل سیمو ته تللو چرته چې اوس هم خوښه سل کورنۍ په خیمو کې اوسیږي.
تقریبا 100 کورونا خود اوس هم داسې دي 100 مکمل چاغه د بالکل بیس اډشتنه او زموږ ورسره نشته، ټول تباہ برباد. دا په تحصیل ملکو کې دي او دغه شانتي دغه کې بمبریت کې دي او دغه شانتي په اورغوچ کې دي. دا درې کلی دي.
دا شان د چترال د سیلاب ځپل سیمې یو سیدونکې مشال ریډیو ته وویل چې دا سیلاب په لومبو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم، د پښتونخوا وزیر اعلی او عمران خان د چترال په دوره راغلی او دا سیلاب ځپل خلکو سره په سمدستي توګه مرستې شوي. خو اوس د په وینا د حکومت له اړخه د بیا رغونې کارونو ته پام کم شوی دی.
کوم ریلیف خبره ده؟ ابتدائی طور باندې بنیادی ریلیف چې دی هغه بر وخت رسیدلی دی، دې کې شک نشته. او بیا خوراک او روبو سے مسلو هغه کې هم ډیر مهنت ان جی اوز هم کړی دی، حکومت هم کړی دی. البته بنیادی دانچه هغه اوسه پورې کار سست
دا یادونه ده چې د سیلابونو او تیز بارانونو په وجه د بره چترال زیات تر سړکونه او پلونه روان شوي او صوبایي حکومت د چترال ټوله ضلع آفت زده ګرځولې وه او دغه شان د پښتونخوا ګورنر څو ورځې وړاندې د چترال زده کوونکو دپاره د صوبې ټول تعلیمي ادارو کې فیسونه معاف کړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
څوکشته کنهشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما ډې کنده تا پور ځان داسې ځنګول ما د ماشومه بچو بچه په ډیره شون لور مېم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو و چې مونږ او پولیس لاس پیلو پولیس د شکایت کاری کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غاک.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بنو خار اوسیدونکو د سخلو د صفا او بود نشتوالي لامل شکایت کوي. دوی وای کورونو ته د سخلو د اوبو غزبل شوی پایپونه زاړه او د غنده اوبو په نالو کې تیر شوی دي. دوی په خبره اړوند حکومتي ادارو ته خپل دغه مشکل ویلې خو په وینا یې چې هغه یې په اړه کوم اقدام نه دی کړی. ډاکټران بیا د غنده اوبو سخل د بیلا بیلو ناروغیو د غټ سبب په توګه یادوي. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د بنو خار اوسیدونکي غوایي نشي کولای چې د سکلو لپاره صفا او بتر لاسه کړي او دغه غنده او بنا قسمه قسمه ناروغي ورته لګیدلې. د خار اوسیدونکي وایي میونسپل کمیټي ته په بیا بیا ګیله کړي خو د مودینه لګیدلې د صفا او ب پایپونه نه بدلوي. د بنو خار اوسیدونکي طارق محمود وایي په غنده او صفا سکلو وب کې فرق نشي کولای.
چې دا سامرا سپه پینا د کنه د کمیټي ہے د دې نالې بو د پپه بو شیخ څه کوم فرق نشتا. بار بار مې د سکول ولا ور لړلې دي میډ ور اخلي په بوتل مې ورلې دي هو من مطلب دا غدا چټي مو امر دا کمیټي امر دا خالي بار دغه پښې دي چې ته غوغه نه ته بازاري وخلی او چنه پلینا موت کو چنه ټټي نه یسي دنه دا تیرې بوري نه
حاجی شیر نظیف چې بنوخار کې د 25 کالونو نه د کپڑے دکاندار دی وایي چې دغه موده کې دوی نه دی لیدلې چې ګنده نالو کې تر شوی پایپونه چرته بدل شوی وي.
د یو دوه میاشتې مخکې دا څه و چې لکه تیرې به په دانل کې شرغلې وي دا د کمیټې ولې چې کیمه دي دغه صفوي وکړه به صفا شوې ایسے نندرے مسلوارو ما کیڑی چے ورس کیڑی چے بیا مثال غائب بت کے تیرے وے تے چلے لائے کے نہ پتہ چوں گوندے ارشنے وے پکھے تے نالی چے کی مدونا دا پپینا دا پگان نہ لکھ سٹڑی دی کا چے سمرا دا مارا سینا جوڑی جی دا تے نہ جوڑی جی کنا
بنو رختن کے ڈاکٹر ایاز وزیر مشال ریڈیو تا وویل گندا او بنا قسما قسما ناروغی خوری گی
خطرناک بیماری دی ہیپاٹائٹس ان کے دیشی گیسٹرونٹائٹس ٹائیفائیڈ فیور جو نور انفیکشن کې دی شي دغه نه بیا چیسټ انفیکشن جوړ دی شي او همیشه موږ د کور ولته دا مشمان دي ته چې کوم اټن د دایت نصیحت دو چې مشمان او ته په خیو به استعمال دی په هارد واټر یا خراب او بچ کوم دي یا غندو بچ هر چرته یې غره نو دا دغه نه د بیماری پیرا دی شي.
دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نه وکړه نو دوی وویل
منیسټر ودا ټول بدل کړ ودا تیپینا لون دی ټول بوس تیر کړی دی ځنې ایریا داسې دوه چې آغا ډېر اوپشن دی ډېر زړه په پینا دی دې پورا مو بیا نو په سیوان جوړ کړ او ان شاء الله ان قریب دې پکین کې دې زړه په پینا دی دا ان شاء الله ټول بدلای.
د خارو سیدون کې متعلقه چارواکو نه غوښتنه لري چې دا دوی دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او صفا سکلو بوله لپاره د کالونو نه لګیدلې پایپونه بدل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار کې د خونځو یو شمېر استادان د هغه هواد د نوي تعلیمي نصاب نه خوشاله نه دي. دوی وایي چې د دولسم ټولګیو پورې نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې ستونزې لري. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ راکوي.
کابو درې کاله د مخه د افغانستان لپاره نوی تعلیمي نصاب جوړ شو چې اوس د ټول افغانستان په ښوونځیو کې نوی نصاب تدریسیږي، خو د ښوونځیو یو شمېر استادان وایي چې نوی نصاب په دومره لوړ معیار لیکل شوی چې استادان یې په تدریسولو کې پاتې راغلي دي. برهان الدین سیرت چې په یوه شخصي ښوونځي کې استاد دی وایي چې دولت ته پکار دي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره لارښود کتاب هم ولیکي.
هغه څه چې پکار دي زده کوونکو ته انتقال شي په هغه صورت کې کېدای شي چې د نصاب د ساده کېدو تر څنګ د استادانو لپاره سیمینارونه او ورکشاپونه په پراخه پیمانه په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ هغه مرستندوی مواد ټیچر ګاډ یا ټیچر د استاد لارښود دا بالکل هغه مهم دملا تیر دی چې دا باید وای. متاسفانه چې دغه نشته دي.
د ننګرهار د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامه نصرت چې د نوي نصاب ټرینر هم پاتې شوی وایي چې تر هغې په نصاب کې بدلون را نشي دا ستونزه حل نه لري.
زه د دې نصاب د یو ټرینر په توګه چې دا نصاب په ځینو ځایونو کې تدریس کړی دی او ښوونکي مې روزلي دي، ولې ښوونکي ځان نه دی قانع کړی، شاګرد هم نه دی قانع کړی، پس دا یو زنځیري پیچلتیا لري او دا پیچلتیا نه حلېدونکی تر هغه چې په نصاب کې بدلون را نشي.
بل خوا د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری وایي چې دوی د تیرو دریو کلونو راهیسې په زرګونو استادان د نوي نصاب د تدریسولو په خاطر روزلي او د روزلو چاره لا هم دوام لري.
د دې لپاره چې پوهنې وزارت دا ستونزه په وخت حل کړي وي په ټولو ولایتونو کې هغه جمله نه په ننګرهار کې د ښوونکو د روزنې پروسه پیل کړه. د نن نه درې کاله وړاندې موږ لومړي ځل لپاره 2000 ښوونکي د نوي نصاب سره آشنا کړل. هر کال موږ په دوبانی او رخصتیو کې په ژمنه او رخصتیو کې د ښوونکو د روزنې پروسه مخ ته بیایو. اوس هغه سوزم چې موږ لرل لازم ښوونکو لرل اوس الحمدلله نه لري او مشکل تر ډېره بریده پورې حل شوی دی.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې د دینی مدرسو په ګډون 1900 خونځو کې 1,40,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت چې 15% انجونې جوړوي چې د نږدې 14,500 استادانو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
په پاکستان کې د پښتو، اردو او پنجابۍ ژبو فلمونو جوړونکي له مرکزی سنسر بورډ څخه غواړي چې د اخترونو او همدارس د هیواد د کامی ورځو پر مهال یوازې د پاکستانی فلمونو رندارې ته د وړاندې کولو اجازه ورکوي یا ورکړي. د فلم دا پروډوسران وایي په پاکستان کې د غیر ملکی فلمونو په سینماګانو د خودل کېدو له وجې د هیواد خپل فلمی صنعت زیانمن کیږي. په دغه اړه تفصیل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
لاہور کې په یو غونډه کې د فلمونو ډایرکټرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د قومي تهوارونو په موقع یوازې د پښتو، اردو، پنجابۍ او نورو ژبو فلمونه لګوي او په بهر ملکی فلمونو دې بندیز ولګول شي. دې لړکی د فلمونو ډایرکټر قیصر سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو وار بیا د پاکستانی فلم صنعت مخ په ترقی روان دی او د دې غټ ثبوت دا دی چې روان کال د وړو کې اختر په موقع د پښتو ژبې و فلمونه لګي همداشن یو بل د پښتو فلمونو پروڈیوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته په دې حق لا وی
خبردار چې د دې انډیا د مونږ بایکاټ وګړو دغه فلمونو د اختر پورې یاد اختر د 14 اگست پورې یاد اسی بلې خوشاله پورې باندې دې غریلی سی او پاکستانی فلموں دے جے نقصان رسیدا پاکستانی پروڈیوسران دا کو اپنی مدد اپ فلموں جوڑی حکومت نے پکڑ دی جے دیر امرستو
کلچ مشال ریڈیو ددی پروڈیوسران او ڈائریکٹران دا غختن پ اسلام آباد کی د فلموں مرکزی سنسر بورڈ دی غڑی محمد شہباز پوڑان دی کی خوا نو ہغه وچ پاکستان کی یوش میر سینما گانی دی او فلموں کم جوڑی گی نو زک دوی لمڑے پاکستانی فلموں او پس لہاغی نور فلموں تا اجازت پر کوی
ہماری جو پیورٹی ہے نا وہ پاکستانی فلمیں پہلے
زمنگ لونڈئی ترجی پاکستانی فلمونو تدا نو کپ 14 اگست یاد اختر په موقع پاکستانی فلمونو راشی نو زمنگ دا کوشش وی چې لومړی پاکستانی فلمونو وچلیږي او بل دا چې پاکستان کې کم فلمونو جوړیږي نو په دې وجہ بیا موږ نور فلمونو ته اجازه ورکو ځکه چې دلته سینماګانې هم زیاتې دي
په دې بو کا فلم سازانو دا هم غوښتنه وکړه چې صوبایي سنسر بورډ دی بیا بحال کړي چې د غرنګ د هر ژبې فلم لغپلی صوبایي سنسر کیږي نو دا شان بدوی ته ډیره اسانی وی سیرات زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی